السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشې شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم ښیي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپلې مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیي ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستان بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارد ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هر ونډه په 45.60 ډالره وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22 سلنه لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارد ډالره د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي، دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي.
طالبان د دې مشروعیت لپاره څه وکړي؟
د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو له مخې یو هیواد هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو لایحو او رواجونو ته درناوی وشي.
د کاناډا یوې رسنۍ داسې اسناد پیدا کړي چې ښیي چارواکو یې تیر یو کال کې 14 ځله له طالبانو سره کتلي. د پاکستان د پوځ مشر امریکا ته تللی باور دادی چې اسلام آباد او واشنگټن بیرته اړیکې رغوي.
لوکات ورو ورو بهتره کیږي. طبعا د پاکستان او د امریکا په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده.
پر کاچ ښوونیز مرکز بریت کې د دوو ملګرو نجونو مرزي او هاجر د وژنې دردونکې کیسه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه و نه کړي. کارن دیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پښتنو په جواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، دغه راځو ویل چې طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. دوی هم دا راځو ویل طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافيري په زغرده وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکوو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درناوي، انساني کرامت او بشري حقونو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارین دیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی دیکر تایید کړي چې ښوونځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوه مسئلې دي چې له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. د امریکا شارز دافیری چې د قطر له دوحې څخه کار ته دوام ورکوي همداراز وویل هیواد یې هر ډله یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. داسې نه ده چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقونو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
څه باندې دیارلس میاشتې پخوا طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د سفارت شارلز دافيري په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله ویل. په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوحې د موافقې سرغړونه وه. د بل خوا طالبانو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا برید د دوحې د موافقې سرغړونه وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافيري وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت څروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافيري ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکا د هیواد د شارج دافيري خبری دا خی چې د امریکا سیاستوال په دغه شلو کلونو کې بل اخر دی نتیجې ته رسیدلې دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نس کولای خپل اهداف او تورسیږي او یا خپل هغه ستراتیژي سي په نظر کې لري پلي کړی. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټولو هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیره بیا ناټو او د هغه غړي و دې ته زړه ښه کې چې په افغانستان باندې یرغل وکړي دلته دوی یو پیغام ورته رسوي هغه دا چې دوی د دې ته زړه نه ښه کوي او نور امریکا او د هغه ملګري په افغانستان باندې د پوځي بلوسې اراده نه لري او دوی هسې خپل وخت هم ضایع کوي او ضمناً افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافيري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بلې، د امریکې شارلز دافيري سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو له مخې یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو قوانینو، لایحو او رواجونو ته درناوی وسی او ټول هغه هیوادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان په رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړنی ومنې کوم چې تر سره کیږي. په دې تړاو باندې مخالفت ست او مخالفت په تیر بیا د خزو د تعلیم او تربیه د کار د حق د سفر کولو او ځین نور اړخونه دي چې په هغه کې نړیوالو سره موافق نه دي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانېدلی دی چې نړیوالو ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو غوښتنې بالاخره یې بپرس ومني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه ښه فرصت وو چې دوی په خپلو کړنو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بالاخره له نړیوالو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړي تر څو یو څه د لاسه ورکړي او څه لاسته راوړي. پرته له هغه ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه ښه کړي چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او له بده مرغه کدا کار زر تر زره ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي، تعلیمي، تجارتي او زیاتو نورو برخو کې ورسته پاته کیږي او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین ساو باسي افغانستان له پرمختګ څخه پاته کیږي او نړیوال او په تیر بیا افغانان مایوسه کیږي او دغه سی یو حالت د اوسنی حکومت په ګټه نه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنی حکیمان په خپلو سیاسي کړنو باندې یو ربیا کتنه وکوي او سالمې پریکړې رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي کاناډایي چارواکو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لږ تر لږه 14 ځلې کتلي دي. د دغې ادارې لخوا ویل شوي چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي او د طالبانو ځواب څه وو. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسی د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوي چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراز د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستی چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکوي او هغو افغانانو ته د وتلو خوندي لار یقیني کړي چې غواړي له خپل هیواده ووزي. په راپور کې ویل شوي چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خو دغه وزارت تایید کړه چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقونو د مسئلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړې دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له ښځو سره مرستې ته لیواله دي، نو دوی دي 200,000 ښځې د ښوونکو ته چې 28,000 په کابل کې دي معاش ورکړي. د دا هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ستونزه بللې، خو هغه وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع له دې کبله د پام وړ ده چې د دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د پاکستان د باندانه چارو وزارت له مرستیال حنا ربانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار د افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استاسي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړې چې د دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه د ربانی کار او ټامس د کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کار له ښاغلي ویس سره په کتنه کې د سوله ییز سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. له دې سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوځ مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېر اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو د دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوا په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان پوځ د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلی دي.
د سویل ختیځ زون په پکتیکا، پکتیا او لوګر کې د یو شمېر رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم درنا په نوم یوې رادیو خپلې خپرونې بند کړې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله درنا په نوم سیمه ایز رادیو خپلې خپرونې بندې کړې. یاد رادیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کوو او هر ورځ اتلس ساعته خپرونې درلودې، شاوخوا شل خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خاوند محمدالله مهجور آزادۍ راډیو ته وویل د دوی راډیو خپرونې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا همدارنګه د ډیورنډ کرخې د پورې غاړې په ځینو سیمو کې اورېدل کېدې.
رڼا راډیو د خپلو شلو کارکوونکو په مټ ولیدلې وه چې ګڼ شمېر اورېدونکي د ځان سره ملګري کړي. د تېر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پرېکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکي هم دې تخفدي چې خپلې دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبریال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ راډیو د ځینو اقتصادي ستونزو له امله وتړل شو. دې سره موږ خپل وظیفه له لاسه ورکړله. هغه څه چې موږ ماشاتو، د دې ماشاتو په وسیله موږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلوري ته چارواکي وایي خپلواکو رسنیو نه په تېر جمهوریت او نه په اوسني نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست اطلاعات کلتور ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. د بیلابیلو لارو نه د دوی لپاره نغدي پیسې او امکانات پیدا کړي دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار دادی چې دوی خپلو نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
کچېر نړیوال بنسټونه دغه استنزو ته پام ونه کی پراتلون کې زن نور رسنه‌ای هم به بندشی او د سره زموک رسنیس کارکون که هم اخبال کار لناسوار که چه د سره په افغانستان که یو لوی رسنیز ناورین لامنسته شی.
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تېر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوې دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بیخي په لږه تنخوا کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
طالبانو له مسکو سره د تیلو، ډیزل او غنمو د وارداتو تړون لاسلیک کړی دی. روسیا به د دې په بدل کې له افغانستانه چې پیسې نه لري څه ترلاسه کوي، او دا د طالبانو یو تر ټولو ستر تړون دی چې له انتقادونو سره هم مل شوی. دا چې ولې، تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
طالبان له اقتصادي کړکۍ څخه د وتلو لارې چارې لټوي او د دوی حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیا او ایران یې د لیواله شریکانو په توګه موندلی دي. له روسیا او ایران سره د نړیوالو بندیزونو له امله تجارت محدود دی. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي تېره اونۍ ویلي وو چې افغانستان به له روسیې سره د نوي تړون له مخې هر کال 1,000,000 ټنه تیل، 1,000,000 ټنه ډیزل، 5,000,000 ټنه مایع ګاز او 2,000,000 ټنه غنم ترلاسه کوي. پیژندل شوی اقتصاد پوه نارندرا تانجا چې په هند کې د انرژۍ د بی خپلواکې مؤسسې مشر دی، په دې نظر دی چې روسیه له دې تړون سره د هغو څو په ګوتو شمارو هیوادو په کتار کې راغله چې له طالبانو سره سوداګرۍ ته لیواله ده.
د روسیې پر تیلو او ګازو بندیز لګیدلی دی، نو روسیه د هغو هیوادو په لټه کې ده چې نفتي محصولات واخلي. افغانستان له دې سربیره چې ستر پیرودونکی نه دی او د ګازو او تیلو ډیر وړوکی خریدار دی، ډیر دې ته لیواله دی چې له روسیې څخه سودا وکړي. د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او دا معامله یو ډول جنس د جنس په بدل کې ده چې ښایي روسیې ته په بدل کې وچه میوه او نور شیان ورکړل شي.
له روسیې سره تجارتي تړون په ماسکو کې له اونیو خبرو اترو وروسته وشو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس دولتي اژانس سره تایید کړه چې لمړی توافق شوی دی، خو د نورالدین عزیزي په وینا دواړه لوري له دې موافقې راضي دي او دا به اوږدمهاله توافق وي. له روسیې سره دا تجارتي معامله د طالبانو له لویو تجارتي معاملاتو ګڼل کیږي او یو لړ نیوکې پرې شوي دي، ځکه چې د روسیې اړیکې له لویدیځ سره وروسته تر دې ښه نه دي چې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی دی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وچکالي ده، هلته سیلونه بهیدلي، جګړې خلک ځپلي دي، نو له روسیې څخه افغانستان ته د غنمو انتقال ته په مثبته سترګه کتل شوي دي. نارندرا تانجا وایي
که
سیاست اړخ ته کړو چې د اوکراین په تړاو او د روسیې او لویدیځ ترمنځ سره روان دي، فکر کوم چې د یو انسان په حیث زموږ لپاره دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې حتی یو کس هم په افغانستان کې له لوږې نه مري.
د راپورونو له مخې ایران د 2000 کال د میله میاشتې د 2020 کال د میتر میاشتې پورې شاوخوا 400,000 ټنه د سون مواد افغانستان ته صادر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې، یعنی د پروسش کال د اگست 15 مخکې، افغانستان له ترکمنستان د سون مواد ډیر اخیستل. د نارندرا تانجا په وینا افغانستان په خپله د ګاز او تیلو زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او تر اوسه دا هیواد نه دی توانیدلی چې دا قانون استخراج کړي او تجارت پرې وکړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د خبرونه نن را سره واوري. په لومړي ساعت کې د کابل پر امنیت خبرې کیږي او په دویم ساعت کې هم د خزو پر امنیت. په دې هیله چې د خبرونه تعقیب کړي، اوریدونکو هم ورته کولای شي چې اړیکه ونیسي. مرزیا او هاجر د کابل د وروستي خونړي برید هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګري وي او ګډ ارمانونه یې درلودل. دوی د تیرې جمعې په ورځ پر کاچ خونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شوې. هغه برید چې لزګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویر تکینه ولې چې پوهنتون ته د تاک شیبې شمارلې. د مرزی او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ جوړ شوی دي. دا چې دوی دواړو څه ارمانونه درلودل او کومې نیمګړې هیلې کورنۍ ته پاتې شوې، تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته په یو راپور کې اوري.
خبری سات ل آزادی رادیو.
مادر شهید مرزی است، به سواد است، میچ نه مکتب رفتیم نه مسجد رفتیم.
مریم ده اتلس کلن مرزی مور ده، خپل به سواد خود ژوند ټول هڅه داده چې وو واړه ماشومان خوانځي او په هنتونو تولار شي. اتلس کلن مرزی ده مریم درې ملور و چې له 12 ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته و. د مرزی مور وایي له کړاو ډک ژوند غالي خو نه غواړي چې اولادونه یې د دې په څیر له سواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپل وسه کوو چې نور اولادونه مې درسونه ووایي او خپلو هیلو ته ورسیږي. د مرزی په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وژل سي.
مرزیه په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له 40 دختران لیسې فارغه شوې وه. مرزیه سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې وه. څلور ځلې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلې ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تېرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاچ په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
ارزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایی لور غختل چه مهندس شی. خپل بستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلې او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ړانده یا بې سواده ونه اوسي. که موږ شهیدانی کو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو، نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواده شي. خپلو هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاچ ښوونیز مرکز د تېرو جمعې له برید وروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لورې له ماشومتوبه د هاجر ملګری وه او اوس هم لږ تر لږه نیمایي وخت یو له بل سره یو ځای تیروو.
هاجر او مرزیه ډیر خوږې ملګرې وې. یو ځای ښوونځي ته تللې، بیا یې چې ښوونځی خلاص کړ یو ځای کورس ته تللې. په 24 ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وې.
د مرزی او هاجر کورنیو هڅه کړې چې له مرګ وروسته هم هغوی سره ملګري وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وایي خور یې ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور له پایلې وروسته یې په خپل پروفایل ولګوي، خو کیسه بل ډول شوه.
کیسه او شوخی مو سره کولې. مرزی ویل راشه عکس مې واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم، بیا مې د عکس د فیسبوک په پروفایل کې کېږده. اوس مې متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وښي. دغه خاطرې ما ډېر ځوروي.
پر کاچ ښوونیز مرکز برید لږ تر لږه 350 تنه ووژل چې 46 تنه یې نجونې وې. د هاجر پلار غلام علي وایي د لور مړی یې داسې وموند چې په اسانه پیژندل کېده هم نه.
په ختم کې وم چې زنګ راغی او وویل شول چې په یوه کورس کې چاودنه شوې. ډېر ورختا راووتم. د مرزه جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند. هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پیژندل کېدې. په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی. دای خپل دوکاندار دی، خو درې لورانې یې لیسانس لري او څلورم یې هاجر د لیسانس ارمان ګور ته یووړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری له لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو، خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الیف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الیف شفاق سره وګوري.
هاجر بیا د ریچل هالس د لیدو هیله کړې ده. د مرزي نور هیله هم چې د هغې کتابچا کې پاتې دي دا وی چې د فرانسې ایفل ټاور لنګ دی وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او گیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزي ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅوونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالس سره مینه درلوده. هالس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یوه ورځ ریچل هالس وګوري.
مرزیه او هاجر داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% نجونې دي، خو اندېښنې دا دي چې که د نجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د نجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي. اتنیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه یې برمته شوي کسان ترې راژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. معلومه نه ده چې دغه کسان چیرته تښتول شوي وو، څه موده له برمته کوونکو سره وو او په کومو شرایطو کې راخوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. دغه وزارت له خبرپاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسیون پرون په خپل کار پیل وکړ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2 میلیونه 1 لک تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږکال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپل مرستې څه باندې 9 میلیون تنو ته ورسوي. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پراختیایي ادارې د خبرپاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې اتحادیې غړي هیوادونه پر روسیې د بندیزونو د اتم پړاو په اړه موافقې ته ورسېدل. جوزف بورل پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دا بندیزونه به د روسیې صادرات او واردات چې د ده په باور د ولادیمیر پوتین جنګي ماشین پیاوړی کوي ډېر محدود کړي. او د ټویټر او د ټیسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دی. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارده ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. اوریدونکو کولی سئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو کولی سئ چې نن له 2 تر 3 بجو په ازادۍ په څپو کې خبرونه کې د کابل د امنیت په اړه بحث واورئ. دا بحث وروسته تر دې جوړیږي چې په کابل کې په جماعتونو کې او دغه راز په یو ښوونیز مرکز کې خونړي بریدونه وشول. دا چې د کابل د ناامنه کېدو لاملونه څه کېدلی شي، طالبان به په قابو کېدو کې څومره بریالي شي او طالبان څه کولی سي چې کم تر کمه د کابل او پلازمینې امنیت ټینګ کړي، په دې اړه کولی سي چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د غراز له 3 تر 4 د ښځو د امنیت په اړه خبرې کیږي، کولی سي چې دا خبرونه هم واورئ. خبری برخه پای ته رسیږي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې هم بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په 3 سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی زه بدلی دته دښمنه د خواخی ګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سول او خیگان سره دښمن سول تا یورګانو سره داسې دښمن سول
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غ واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپلو زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د وریندارې په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې دې موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی. مخ خپله بنځوي بنځای بدل شوی دی. اته هغه خور ورور داسې رسېدلی هغه بدلېږي چې یو د بل سره تر چړو رسېدلی دي، تر وهلو تر ځغلولو رسېدلی.